پتون سرمشین تینو کتر شوی هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په روسي تاریخ کې د ځینو خورا بیرحمو او زپون کورجمونو له اقدامات سره پرتله شي. یوه زلزله چې شدت یې د رختر په کچه 3.15 درجې وه د افغانستان یو شمیر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سرپاتو بجو 55 دقیقو شو مرکز له جلال آباد ښار 950 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وه. او د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو لکبله په هر درو انجونو کې ویل مړنې ذکرې نه دی بشپړ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی دا خبره نن پر خپل ایکس باندې په خوني ټویټر لیکلې ده. دغه پروګرام پر اساس لوي خو طالبان شپږم ټولګي پورته د انجونو پر ذکر باندې لګول ول بلې خو د بي وزلي لکبله انجونې لمړنې ذکرې نشي بشپړولای. وسام درنو اوریدونکو زو د اوما اوراس خبرونه اورو.
وما اوراس دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل مانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورسته محرک لیکم. نن خبرې کې چې زموږ ازمکه د لند وخت لپاره د وی دوی مسپوک مې قربانه ده. په دې هم خبرې کې چې نړۍ کې ورو ورو د پاسورډونو د یادولو او ساتلو د وري په ختمې دو او پر ځای د نویو بدلونو مندنه زیاته شوې ده. د نړۍ داسې شپارس کلن زلمه هم د پیژنم چې د خپل لاسونو نه په نورمالو انسانانو ډیر لوی ده او یو یو په خی ډیر لسنیم انچ ده. د غرازی د نړۍ هیڅ کمپنۍ د خو په ناب برابر غټانم نه لري. ډیر نور سامشته خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی هیواد کې پر سیاسي بحثونو او شننکو یې تازه محدودیتونه. طالبانو رسنیو ته اتمه د ایس پریکړه لیکو د خپل پلوي شننکو درې نوي کسیز لیست سپارل ویل دي. نه بل دې لیست د باندې خلک ملمانه کوي او نه به ژوندۍ سیاسي تلویزیونی بحثونه کوي.
طالبان په کار سره غواړي چې د افغان ولس اواز خاموش کړي. خو په یوه وشتمه پیړۍ کې د ولسونو د اواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی.
په امارت کې چې د رښتیا هم د بیان ازادي چې سلب شوې ده، د بیان ازادي اخیستل شوې ده، صرف او صرف د هغه د بیان ازادي ته حق ورکول کیږي، اجازه ورکول کیږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي.
زندانونو کې د بندیانو پر وژنه د طالبانو د مشر اعتراف وای. خبر شبه یو زندان کې مسولانو بندیان وژلي او دغه مسولانی لدن دوی استکړی دي. خلک بیا وای آیا همدا مو انصاف ده چې د افغانانو په وژلې وسام خپل پلویانو سره کوي؟
طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی.
تاسو د یوناما راپور هم لوستی په ګډه یوناما هم ویلي چې تقریبا 50 سلنه کسان چې په زندانونو کې دي او وی لشکنجه سره، لناوړه چلند سره، لسپکاوی سره او لغیر انساني چلند سره مخ.
افغانستان سره د پاکستان د تړلی ولارو دویمه میاشت سوداګر وای پاکستان هیڅ لار نه دور پرخي. هر ورځ په لارې کې بار افغاني میوه خوساکیږي او ملیونونه تاوان ورړي. مجبور دي چې خپل لار بدل کړي خو نه پويږي کوم خواته.
پاکستان د افغانستان لپاره خو مارکیټ دی، افغانستان د پاکستان لپاره خو مارکیټ دی. دواړه لارې بل لپاره مهمه دي. خدای دې بدقسمتي ده چې دواړه د دغه فرصتونو نه ګټه نه پورته کړي.
پاکستان په دې باندې پوي دی چې د افغانستان د اوسنی نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده، یا په هغه لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي. د نورو هیوادونو سره هغه سیړی کې نشته دي. نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغه خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي.
او په غمزه پلی افغانستان کې د خندا څرک پرینک یوټیوبر ل ژورنالیزم فارغ عمران شینواری وای پرینکونه د خلکو زورول نه دي، بلکې خلک خپل هم دا ټوکی زیاتې خوخي. یو پرینکونو خورا زیات عزت او شهرت وربخله.
هم د سیبه پنا خبرې کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زورول. اوس یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډېری خلک پیژنې. هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژنې او لاغوي سره د برنامه یو ستونزه نه ده.
ازادي رادیو په شلو پاڼو کې جوړ د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د ورکړل شویو شنونکو لیست ترلاسه کړی چې طالبانو د موافق شنونکو په نوم پیژندلی دی او افغاني رسنیو کې دراسرګندېدو اجازه لري. د دغه لیست ترڅنګ یو بل اتم ادیس پریکړې کوم رسنیو ته ورکول شوی چې لمخې دوی د ژوندې سیاسي خبرونو د نشر حق نه لري. باسونه به سپتې د دوی په حکومت نیوکه به تری باسي. هر سهار به د رسنیو د څار کمیسون ته د خپل ملمنو لیست سپاریو کدا سی و نکړل، نو په ټلویزیون کې هر څه د طالبانو د رژیم خلاف هم ترې نشر شول. بیرته به د رسنیو مسؤلان د همدغو ټلویزیونونو په پرده بخنه هم غواړي او مجازات به هم ویني. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت ای وی سرچینی ازادۍ رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط تایید کړ چې دا لیست او لارښود د دوی د رسنیو کمیسون لخوا رسنیو ته ورکول شوی دی، خو د طالبانو د حکومت د هیڅ ادارې ټاپه او مهر او رسمي ثبوت پرې د استخباراتو ادارې په لارښوونه نه دی لګولې، ترڅو آزادو رسنیو ته په لاس د ورتلو صورت کې طالبان ترې په اسانه منکر شي.
طالبان په منظم ډول په مرکز او ولایتو کې د رسنیو له مسؤلینو سره جلسات لري او په دغه جلساتو کې په شفافي ډول د رسنیو مسؤلینو ته سپارښتنه کیږي چې کوم برنامه د خبرې کړي او له کومو برنامو له خبرې دوه څخه دی ډډه وکړي. زه په دې باور یم چې طالبان د بیان ازادۍ او د بیان د ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري، نو ځکه د هر ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو ساحه پراخیږي او فشارونه د رسنیو باندې زیاتیږي. په نوي اقدام کې تاسو لیدل چې د ژوندیو برنامو په خبرېدو یې بندیز ولګاوه او همدارنګه د رسنیو سره یو لست شریک شوی چې په دغه لست کې یوازې د هغو میلمنو نومونه لیدل کیږي چې د حاکم نظام پلاویان دي او د رسنیو له مسؤلینو څخه وغوښتل شوي دي چې یوازې دغه کسان دې په بحثونو کې دعوت کړي. که څه هم دا نوې خبره نه ده، د میاشتو په دې خوا د رسنیو مسؤلینو باندې فشار و چې یوازې هغه کسان دې بحثونو کې دعوت کړي چې د حاکم نظام پلاویان دي، خو په نوي اقدام کې دوی خپله یو لست تنظیم کړی او د رسنیو له مسؤلینو سره یې شریک کړی چې دغه کسان دې یوازې بحثونو ته دعوت شي.
بلخوا د ځینو رسنۍ موثقو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي په ورکړل شوي لیست کې د درې نوي شنونکو نومونه دي او امر ورته شوی دی چې له دوی پرته نور کارپوهان په سیاسي بحثونو کې ملمانه نه کړي. په دې لیست کې زیاتره د طالبانو د ادارو برحاله کارکوونکي دي، ځینې یې له افغانستانه د باندې د طالبانو پلویان دي او ځینې نومونه داسې هم دي چې طالبانو سره ښکاره دنده نه لري بلکې د طالبانو په پالیسۍ او سیاسي بحثونو کې نرمې نیوکې کوي. د رسنیو په وینا طالبان ورته ویلي د دغه لیست لمخې به د دوی خبرونې او ملمانه کنټرولېږي او که دوی لازمه ګڼله وخت نا وخت ورته لیست غځولې هم شي او ځینې کسان ترې ایستل کېدای هم شي. کله چې ازادۍ راډیو په لیست کې د طالبانو یو شمېر منتقدین وپوښتل، د دوی ځواب دا و چې له لیست نه دوی هم خبر شوي او ځینو شنونکو دم ګړی د رسنیو په بحثونو کې له ګډون بایکاټ کړی دی، خو په وینا یې یو شمېر چې د طالبانو لخوا معاشونه ورکول کېږي د لیست مطابق خبرونو ته حاضرېږي. د بیان ازادۍ د دفاع بنسټونو بیا د طالبانو په دغه کار نیوکه کوي، وای دی ډلې چې رسنیو ته لږ څه لار ورکړي و ژر د چي دا لار هم بیرته پر رسنیو بند کړي او افغانستان کې ازاد رسنۍ له هر اړخه سکوت سره مخ شي.
صرف او صرف د هغه د بیان ازادۍ ته حق ورکول کیږي، اجازه ورکول کیږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي. هر هغه څوک چې د طالب د پر لابي کوي هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن سي ګول او ملحد هم موسیقي چې د امارت پر لابي کوي هغه د دیو لپاره پیوړی غختلې او خ اصل افغان دی. خو که هر هغه څوک چې مجاهد وي، هر هغه څوک چې د الله تعالی د دین څخه خبر وسیږي، حقایق را برسېره کوي، نو هغه بچی د عبدالسمی عبدالواسع دې کې عبدالسمی دې غزنوی صاحب مولوی صاحب محترم د هغه په سمانش باندې وخت کېږي. هغه هم موازی ګډې شوې دي چې هغه نیول شوی دی او طالبان په زندان کې، ځکه چې هغه هم هغه حقایق را برسېره کول چې هغه د اصلي اسلام تصویر وړاندې کول شي. یعنی په اسلام کې دغه سیز نشته، دغه سیز په کشته دی، مګر هغه چې دی هم ویل کېږي چې نیول شوی دی. دلته د بیان ازادي شتون نه لري. د بیان ازادي که رښتیا وي او حقایق را برسېره کول په جمهوریت کې شتون لرلو،
زه فکر کوم چې طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموش کړي، خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی. ډیجیټل میډیا او نوي میډیا له لارې هر څوک کولی شي راشي خپل آواز پورته کړي او خپل نیوکه وکړي او غبرګون وښيي.
او که څنګه طالب چارواکو بیا ویلي په ټول هیواد کې نږدې 2000 بندیان لري، مګر له هیڅ یو سره غیر انساني چلند نه دی شوی. خو د دې ډلې د حکومت ځای ملا هبت الله بیا تاییدوي چې د دوی په زندانونو کې حتی ځینې کسان وژل شوي. د طالبانو له ارګ نه د ملا هیبت الله په خبره شوی بیان کې چې کندوز ولایت ته د سفر په ترڅ کې کړی دا ویل شوی د افغانستان په یو زندان کې د یو شمیر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې ده چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوي دي که د محکمې له حکم پرته. هبت الله په دوام کې زیاته کړې چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي.
د شیخ هیبت الله وروستی اعتراف چې د طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کیږي وهل کیږي او وژل کیږي دا یو حقیقت دی او د پر یو حقیقت باندې اعتراف کړی دی. طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی. متاسفانه دا د افغانستان په تاریخ کې اوږده سابقه لري او طالبان هم له دې قاعدې څخه مستثنا نه دي. خپل شیخ هیبت الله بار بار دا خبره کړې ده چې مطلق اطاعت غواړي، بشپړ اطاعت غواړي، هیڅ نوع مخالفت ته اجازه نشته. نو لهذا کله چې مشر داسې خبرې وکړي کشران هغه عملي کوي او د خلکو څخه په زور، په جبر، په شکنجه اعترافونه ترلاسه کوي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي د دغه سازمان د بشري حقوقو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د پخوانیو چارواکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سره نیونو پرته له قضا وژنو، شکنجو او ناوړه چلن یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړی چې د پخوانی جمهوریت نظام سرتیرو او کارکونکو په وړاندې د طالبان لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو له 800 نه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 230 له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبان ویان زبی الله مجاهد د یونما د راپورونه رد کړي وو.
دا یو ډیر کوچنی بیلګه ده او دغه وړو کوچنی بیلګه د طالبانو د ټولو زندانونو کیسه کوي. سمو دا وړاندې به تاسو یو راپور لوستی و چې په هغه کې ویل شوي وو تقریبا له اویاو زیات زندانیان په زندان کې د شکنجې له وجې وژل شوي دي. هغوی مثلا په اوبو کې ډوب شوي دي، د برق شاکونه ورکړل شوي دي، د جنسی ازاو څخه ازار وضعیت لیدلې، شکنجه شوي دي او بالاخره مړه شوي دي. یعنې دا په دې معنا چې د طالبانو زندانونه یوازې زندانونه نه دي، بلکې د طالبانو زندانونه د شکنجې، د وژنو او د سختۍ مرکزونه دي.
او په داسې حال کې چې افغانستان سره د سوداګریزي راکړې ورکړې په موخه د تورخم او نورو بندرونو په تړل کېدو یو نیمه میاشت واوخته، یو شمېر سوداګر وایي پاکستان افغان سوداګر تر دې حده مجبور کړی دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ پر بدیلو لارو باندې غور وکړي. افغان سوداګر وایي د پاکستاني لوري لخوا د سوداګریزو لاریو پر مخ د تورخم تړل کېده، دا ور هم ورته بلیونونه ډالر زیان اړول. د سوداګرو لازادي رادیو سره خبرو کې ویلي په غلام خان بندر شهر نه ولاره او نور لارو پاکستان نه د مالونو راړولو یا استولو هڅې ډېر وکړي خو نتیجه ورنکړه او د افغان سوداګرو ډېر میوي په لارو کې خوشاله شوي.
ګوره تجارت چې د پاکستان او د افغانستان مابین یا ترمنځ خراب شوي دي، کمزوري شوي دي، کم شوي دي، نو پاره کې یو کوم علت دی زموږ په نظر باندې هغه سیاسی اختلافات کله وی د دوه هیوادونو د حکومتونو ترمنځ، نو په سوداګرۍ باندې، تجارت باندې، په ترانزیت باندې، په هغه باندې اغیز کوي، منفی اغیز کوي. او ځکه اکثر مونږ د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو نه اورو دا یو ګډه خونه هم ده او هغه د اکثر شکایت لږه غوښتنه کوي چې سیاسي موضوعات دي د سوداګرۍ څخه جلا شي. زما خریدا بالکل درست او جائز غوښتنه ده یو خدا. او بل کرنا کله پاکستان هم ځنې پریکړې وکړي لکه مالیه سیوا کې په ترانزیت باندې وګوره مالیه پیسې کې نشته. اوس د خیبر پختونخوا حکومت 2% چې څومره صادرات د پاکستان لکه صوبې خیبر پختونخوا نه کیږي زیات خو افغانستان ته دي، په هغه لار باندې ځي، نو باغې 2% په صادراتو باندې مالیه یا ټیکس لګولې دي چې هغه هم یو تاجرانو لپاره مشکل ده کې چې څومره لکه ټیکس زیاتیږي ناغرنګي بیا صادرات کمیږي بیا اغیزمن کیږي سوداګر نو دغه چې کله نه کله یو فیصله دلته وشي بیا افغانستان حکومتونه هم دغه سره برابر پریکړه فیصله کوي.
د افغانستان د سوداګری خونی یو غړی خانجان لکوزی هم تاییدی چې د محلي وازی د سپین بول د کلار خلاص ده، خو نورې ټولې لارې د پاکستان لخوا په افغان سوداګرو تړل شوي او د دوی هیڅ ډول مذاکرات او هڅو نتیجه نه ده ورکړي. سوداګری خونی سرچینی وایي د طالبانو پر اتک پاکستان سره تجارت یو میلیارد ډالر او خو اوس دا سوداګري شپېته سره ناکامه شوې ده او افغانان مجبور دي چې د پاکستان پر ځای نورو ګاونډیانو ته د راکړې ورکړې لپاره مخه کړي.
چې کله زمونږ د میوو یا د سبزیجاتو وخت راشي دوی په مونږ باندې لارې بندي کی، اما کله چې د دوی د اړخه توکي راځي افغانستان ته بیا لارې خلاصې کی. او د دې دلیل دا دی چې د اوسنی نظام یا اوسنی دولت کمی اړیکې چې د نورو ګاونډیانو سره دي هغه په هغه ډول نه دی رغولی یا په هغه ډول نه دی ساتلی چې څنګه په کار دي. اوسنی نظام ته په کار ده چې له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي اړیکې ولري، د هغوی سره د راکړې ورکړې قوي اړیکې ولري، او تر څنګ یې اوسنی نظام ته دا تر ټولو ډیره اړینه ده چې په هوایی دالیزونو باندې یا په هوایی لارو باندې فکر وکړي چې څنګه کولی شي د خپل هیواد توکي چې دي هغه که سبزیجات دي، میوې دي یا نور شیان دي هغه د هوایی دالیزونو د لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. خو دا چې پاکستان په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د اوسني نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده یا په هغو لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي، د نورو هیوادونو سره هغه سي اړیکې نشته دي، نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغې خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي او هغه څه چې دوی غواړي هغه په دوی باندې ومني. نو زما په نظر باندې که چیرته فکر وکړو له پخوا چې مونږ تقریبا تر یو میلیارد ډالرو پورې له دوی سره دغه تجارتي راکړه ورکړه درلودله یا صادرات مو درلودله هغه تر شپېته سلنې پورې راټیټ شوي دي. نو د دې یوازینی حل لاره همدغه ده چې اوسنی نظام د نورو هیوادونو سره لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، چین او داسې نورو هیوادونو سره دوی خپلې تجارتي اړیکې پراخې کړي، ټینګې کړي او د دې لارو نور بدلونه ځان ته وګوري.
بدبختانه چې موږ افغانان، افغان تاجران اوبو ته مستقیما لاره نه لرو او د پاکستان د لارې هر وخت موږ خپل مالونه صادر کړي دي. هغوی چې زړه هم ورسره تړي باورمند نه یم چې دوی به په پاکستان باندې باور ولري، اما د ځینو ناچاریو له وجې امکان لري دوی سره زړه وتړي او دا هم انجام به یې ډېر ښه نه وي، هم د دوی لپاره او هم د افغانستان د اقتصاد لپاره او هم د افغان تاجرانو لپاره. بنام خدا ده چې بدیلې لارې لکه په جمهوریت کې چې ورباندې کار کېده کار وشي ورباندې منځنۍ آسیا ته د ایران د لارې تر څو د ضرورت په وخت کې موږ وکولی شو کله هم چې پاکستان دا اقتصادي فشار واردوي لارې بندوي موږ همغو لارو څخه استفاده وکړو.
او پرنټ یوټیوبران چې ټوله نړۍ کې مینوالو فعالیتونه د پام وړ زیات شوي دي، په افغانستان کې هم د ځوانو یوټیوبرانو څو ډلګۍ په دې برخه کې خورا شهرت موندلې. که څه هم ناقدان پرنکونه جوړول لا اخلاقي پلوخه نه بولي، خو د ژورنالیزم د پونځي فارغ یو ځوان عمران شینواری وایي افغانستان کې یوټیوب پرنکونه دوی پیل کړي دي او تر اوسه د خلکو د قهر پر ځای لمینې سره مخ شوي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په دې برخه کې هم نوم هم درناوی موندلې او هم د ژوند چارې ښې روانې دي.
لما شومتوب مې دا لیوالتیا او دا شوق چې باید ژورنالیزم وایم د خپل ګران پلار جان او رونو په همکارۍ مې ژورنالیزم ولوست او په ژورنالیزم کې مې زده کړې وکړې او تنس یو احساس راته پیدا شو، یو فکر راته پیدا شو چې د طنز دغه فلج برخه چې په افغانستان کې بیخي فلج ده دغه ته کار وکړم او په دغه برخه کې مخته لاړ شم. نو هماغه و چې طنز کې مې کار شروع کړ او په طنز کې مخته لاړم، نو دا مې خپل شوق او خپل ذوق. په اوس وخت کې زموږ فعالیتونه او زموږ دغه د پرنګ خپرونې ډیر مینوال لري. موږ چې کله د پرنګ دغه خپرونې پیل کړې وي نو هغه ټولې طبیعي وي، یعنی سکرپټ ټټنوي خلک مونږ نه پوهاول امدسی به پنا خبرې کې خلکو ته ورتللو او خلک به مونږ زوراول. اوس یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې مونږ ډېری خلک پیژني، هر چیرته چې لاړ شو مونږ پیژني، او لاغوی سره د برنامه یو ستونزمنه ده. نو یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې مونږ په ډېرو خواریو باندې د پرنګ دغه خپرونه په اوسني وخت کې کو، اما سکرپټ نه وي مونږ شخص نه پوهو. د خلکو زورول نه دي، د خلکو خفه کول نه دي، په حقیقت کې دا د طنز یو نوې بڼه ده چې په ما پکې شخصا کار شروع کړی دی، او د طنز دغه برخه ډیر مینوال لري او ډیر خلک یې خوښي. موږ چې کله کې لومړی برنامه ثبت کړه او موږ په ساده اصطلاح خلک وزورول، نو هغه ډیرو خلکو خوښه کړه، او غوښتنه یې همدا وه چې باید تاسې په دوامداره توګه دغه خلک وزوروي او تر څو موږ خوند ترې واخلو موږ خوشحاله شو. دا زورول نه دي او د خلکو زورول ښه کار نه دی، اما د طنز دغه بڼه خلک زوري، او زمونږ او ستاسو هیوادوال د طنز دغه برخه ډیره خوښي. په ټولنه کې د طنز کوونکو ته چې کومه مینه ورکول کیږي په اوس وخت کې، شخصا ما ته چې زه یو طنز کوونکی یم یا ممثل یم، تاسو باور په خدای وکړئ چې یوازینی لامل دی چې زه په دغه برخه کې پاتې یم هغه د دې هیوادوالو مینه ده، د هغوی تشویق دی، د هغوی ډاډ دی. نو په ټولنه کې شخصا ما ته ډیره مینه راکوي، ډیر احترام راته لري، او ډیر مې تشویقی تر څو په دغه برخه کې پاتې شم او مخ ته لاړم. زه ډیر راضی یم د خپلو مینوالو نه او د خپلو هیوادوالو نه چې په دغه برخه کې ما تشویقی او ما ته ډاډ راکوي. زما پایل د یوټیوب نه و، او نو زه د یو یوټیوب چینل سره په دنده باندې مقرر شوم. نو په یوټیوب چینل کې زه راحت یم، او شخصا ما کوم رسنۍ ته یا کوم ټلویزیون ته د کار کول وړاندیز نه دی کړی، او ډیری رسنۍ وړاندیزونه راته کړي دي د کار لپاره. دا چې زه ولې په یوټیوب کې پاتې یم، یوازینی علت یې همدا دی چې سهولت دلته ډیر دی، اسانتیاوې دلته ډیرې دي. بل دا چې زه راحت یم، او یعنی زه کولی شم چې له همدغه طریقه خپل هیوادوال او خپل مینوال له ځان سره وساتم. د یو یوټیوبر په صفت باندې شخصا داسې عمده ستونزه نه لرم، خو په عموم کې باید ووایم چې یوټیوبران ستونزې لري. ډیری داسې خلک راغلي دي، یوټیوب چینلونه یې جوړ کړي چې هغوی غیر مسلکي دي، هیڅ ژورنالیستیک اصول نه مراد کوي، او نه د ژورنالیستیکو اصولو سره هغوی برابر دي. نو یو ستونزه دا ده، بل ستونزه دا ده چې په افغانستان کې یوټیوبرانو ته ډیر په کمه سترګه باندې کتل کیږي. چوناغه سینه ده، مونږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې یوټیوبران لرو چې هغوی د ژورنالیزم هغه کوم اصول چې دي، د افغانیت کوم اصول چې دي، او تر څنګ د اسلام هغه کوم اصول چې دي، د هغې اصولو پر ځای کولو سره خپل فعالیت مخ ته وړي. او ډیر داسې یوټیوبران شته دی چې هغوی ډیرې ښې برنامې جوړي، ډیرې مفیدې برنامې جوړي. نو شخصا زه کومه ستونزه نه لرم، اما دغه دو ستونزې په افغانستان کې شته دي.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه په ټولنیزو رسنیو د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار د مالونو منډي کې د ټي ټي پي وسلوالو پاکستاني نظامیانو نه ختي سخت دي نیوکه راوپارولې، او فعالانو ټینګار کوي چې د پاکستان د فوز د ناسمو پالیسیو لامل د وزیرستان د خلکو کورنۍ ژوند هم خوندي نشول، بلکې د ژوند منډي له بې زبانه مالونو سره لوله پښو. په دې پیخه حتی د پاکستان پلوه فعالانو نیوکه هم راپورته شوې چې په ترڅ کې آزاد خبریال طاهر خان ویلي دوی د عمران خان غوند له اعلی وزیر نه غوښتنه کړې چې اسلام آباد کې د خپل سیاسي غوښتنو په بنیاد لاجنونو ورته غوړه ده چې وزیرستان ته ولاړ شي، ولته د ترسره شوې پیخې د پلټنو ترڅنګ عاملونو ته سزا ورکړي. منظور پښتین ویلي دغه پیخې وښودله چې پاکستاني نظامي ادارې د وزیرستان پښتانه خو پرېږده چې د دوی په کورنۍ او ژویو هم رحم نه کوي. ځینې خلکو بیا د پیخې پړه پر پاکستاني پوځیانو اچولې. وایي پوځیان سهار مهال د میرعلي پوځي قرارګاه نه راووتل، او سمدمواره یې ډزې پیل کړې چې له امله خلکو بازار پرېښود خو چې بیرته راستانه شول، وایي کتل چې د کورنیو ژویو د خرڅلاو منډۍ په بشپړ ډول له هر څه سره سوځېدلې ده. بل خوازی رونه په ټول نړۍ کې د پښتنو کلتوري ورځ هم په غونډو او هم ټولنیز رسنیو کې ونمانځل شو. په دغه ورځ کې لوی خو د پښتنو په لونګي او خو رواجونو خبرې واستاینه وشوه. په دې مسایلو هم باسونه وشول چې لازم ده پښتنو د خپل خو رواجونو د ودې ترڅنګ د ناسم رواجونو نوم له خپل کلتور او باسي او د کلتوري استلال لپاره راپورته شي. د پښتو په یو شمېر فلمونو باندې هم باسونه وشول چې پښتنو کې د ټوپک او بدماشي فرهنګ ته د ودې ورکول رول لوبولې. خو په دې ورځ پاکستان کې د پوځیان لخوا د پښتنو سیمو کې د یاد ورځې نمانځنو باندې هم نیوکې وې. کویټه کې هغه نمانځنې سخت خلکو په اړول چې پاکستانی پوځیانو د پښتون کلتوري ورځې په مناسبت پر سټیج پښتنو ماشومانو ته د لرګي ټوپکور ورکړي او په روغانو سیمه کې بیا پاکستانی پوځیانو ځانونو ته د پښتنو پګړۍ په سر ایښي وې. او تیر ونه یو بل موضوع هم ډیره درسنیو برخه ګرځیدلې و چې پاکستان غواړي د اکتوبر په 11مه د پښتنو د لوی جرګې د متاثر کولو لپاره د هندینی مبلغ ذاکر نایک ته لاهور، کراچۍ او نورو ښارونو کې ستر پروګرامونه ونیسي. که څه هم ذاکر نایک ته په خبر کې کومه غونډه نه ده نیول شوې، خو په ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل شوی ترڅو ذاکر نایک ته دا پیغام ورسوي چې پاکستان ته په دغو ورځو مورځه، ځکه د خلکو په باور دا سفرې د مظلوم پښتنو د غږ د پورته کولو لپاره د ستري غونډې د سبوتاژول لپاره پلان شوی دی.
ټیل تحفظ موومنت پی ټی ایم لیډر منظور پښتون هاف کولد فور ا ټرایبل لیډرز ټو ګاذر اون 11th اف اکټوبر ان پښتونخوا ټو ډیسایډ د فیوچر اف د پښتون ټرایب اند وی نو فور ا فاکټ دټ پاکستان آی ایس آی ار ټراینګ دیر بیسټ ټو انټرپټ دیس ګاذرینګ ذیرفور بای Pakistan inviting you specifically in October is Pakistan's ISI plan to disturb Pashtun National Court of Justice. To conclude this statement, I and a million of other Afghans are appealing to you to avoid traveling to Pakistan in October. Jazakallah khair, Dr. Zakir Naik, for listening to my statement.
او د نړۍ له ګډ ګډ نجاري خبر بیا د چي لدی ورسته هر ډیوایس اکاونټ او انټرنیټ سره وصلی دونکې ټکنالوژیکی وسایل سره د خوندي وصل کېدو په مخه د پاسورډونو د ورکولو دور په ختمېدو دی او پر ځای د پاس کی بدیل مخ په واده دی. په دې برخه کې ګوګل پراخ پرمختګ کړی او ګوګل کروم براوزر سره وصل مختلفو ډیوایسونو سره به د نخلېدو په مخه د پاس کی ټکنالوژي اسان شي چې نه یوازې ګوګل بلکې نور اکاونټونو ته هم کار ورکولای شي. کارون کې کولای شي د خپل ګوتنی خان د مخ انزور او یا هم پیټرن پاس وکړي او اوس به نور څوک دومره مجبور نه وي چې خپل پاسورډونه همیشه یاد وساتي. ګوګل وايي دا اسانتیا بلدي ورسته انډراید، مک او او اس او لینوکس سره هم وی او لومړی ځل به انډراید ډیوایسونه کې کاریدنه دود کړي چې ورسره به خلک مختلف اکاونټونو ته داخله دو اسانتیا ولري. ګوګل چې د پاسکی اسانتیا یې تیر کال راستلی و او لا هم د ودې په حال کې ده، وایي په دې سره به ډیوایسونه له حق کېدو نه وژغورل شي. او د ساينس پوهانو په باور بیا زموږ نړۍ ازمکه به دی ورځو کې د لږ وخت لپاره د دوه سپوږمۍ کور بنوي. د ساينس پوهانو په باور د 2013م پی ټی 5 په نوم یو کوچنی سیاره د ازمکه خاطر روانه ده چې دلته به نږدې دوه میاشتې د سپتمبر له 9 نه د نومبر تر 15 منټې پورې ملمنه وی او لازمه کې خبر د سپوږمۍ په چیر تابېږي، خو بیا به د شمسي نظام خپل مدار ته داخله شي. د امریکایي ساينس پوهانو په باور دا سیاره به د سپوږمۍ په چیر ځمکې نه تابېدو پر مهال د استنال په چیر روښانه شي او ورو ورو به بشپړېږي، اما وروستۍ تصویر به په اخیره کې ولیدل شي او دا ټول پروسه به یوازې په دوربینونو کې د لیدلو وړ وي. د دې کوچنۍ سیارې نظمه کې ته کوم خطر هم نشته او د ساينس پوهانو په باور دا ډېره شاز او نادره پیښه هم ده چې ځمکه دې په یو وخت کې د دوه سپوږمۍ قربانه وي. او یو شپاړس کلن امریکایي فوټبالر هلک بیا د نړۍ په کچه د تر ټولو لوی پښو او لاسونو لرلو ریکارډ په خپل نوم کړ. د غلک چې هم په جوسه دی او قامت دی هم یو پښه له نورمال اته او نه نمبر نه ډېره لویه 1.5 انچ یا نمبر ده. ایرن کلبرګ چې دا مهال شپک فوټ او لس انچه قد لري په امریکایي نمبر درویشت نمبر لوی بوټانه غوندي. د غرازي یو یو لاس هم نه شایع ډیر لس انچه دی چې د نور ماشومان لاسونه ورپوري هیڅ هم نه دي. د کلبرګ په خبره کله چې پنځم ټولګي ته ولاړ لاغي راهیسي بازار کې بوټان نه پیدا کېدل او تر اوسه یو جوړ بوټان په فرمایشي ډول په 15000 ډالر ورته جوړول چې دای له وسه وتلی خبره و. خو تازه ورته یو شمیر مشهور کمپنیو د خپل نوم لپاره د مفته بوټانو جوړولو لړۍ پیل کړې. پم دې سره د نن مورز عمران غړم هر او نه د ازادۍ لپاره نو چپو لخل سید شنواری سره خپل او مورز ماهر وي
وما ورز دا ونی مهمه پیښه تا کته
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio